د طالبانو د حکومت له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشي کېدو وروسته پر ښځو سربېره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکوونکي د ګیرې پرېښودو ته اړسل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان ماشومان میشته. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهبه صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی متفاوته زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیرا غزه کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه غزه کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه غزه کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قوماندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نه ختې شوې.
د روسي دیم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللي. طالبانو ویلي سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دي کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلی چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي. د مناسبو شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو وروسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څنګه د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لګي نو منګه نټس کو کته دوايي کې ماته مرزونه امرا لګي نو منګه دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پاتري کې وو ګورو د امریکا سینس دانان د اروپا سینس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته ولی په چین کې نشته دا صرف په افغانستان کې دي په پاکستان کې دي په بنگلاديش کې دي په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي په آغا افریقی هیوادونو کې دي آغا ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په آغا ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پرېکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوې اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پرېکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده یعنی عمومي معافیت په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډېر بد عمل وي د یو حکومت په هسپانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډېر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپانه د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ځان ته منحصر کړی دی. لکه تر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې م کوي فتوای مور کوي په دغه برخه کې لکه تر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شته دي د هغوی سره مشورې وکړي او دغه برخه لکه تر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورځ تر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او دایکونډي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 80 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهه او ملي مقاومت جبهه تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه درې اویا بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای شوی یا په ورځ کې تلای شوی او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا د هغه نه زیات کرار کرار واقعیت شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعیت خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قوماندانان او جنګیالي وژل شوي او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 15 نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لرې نګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را پدې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردې باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلونکي فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان استاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبعیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو ترڅو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ورګرځول شي. خو د آزادۍ د سرتیرو یا سپای آزادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي، رهبران چې دي، دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نو ما دفتر چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي، را چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه 40 واک د دوی په لاس کې و. په دا 40 کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي، دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت او زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي، موږ یې لزومجیت بولو. دا کار باید وسی او که د هغو امرخي نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهانګي او سپورټ سره ملګری نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکونو کې پراته دي. د لیرو ملکونو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بلخو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوي پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپله خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده، خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرح مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه، اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي، بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي، د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي، خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واکي، کورنۍ سیاست د دوی په واکي، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې، چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کوي چې اسلامي امارت کله حاکم شي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی بیکواله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوری کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر ګډون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرې ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدې او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان ووژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابري نوې وی او له ایرانه حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار هم کړی چې دغه مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا داو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوی وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
اوسم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قنصل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ او حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ؟ ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي، خو دا پیښله نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو پر رویه بحثونه هم توده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمي او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نه شي نیولی، مګر دا ځلې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مسر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2020 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110 سلنه زیاتیږي. ورپسې دویم درې موڅلورم راتلونکي ټریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جنسن هوینګ د امازون مشر جیف بیزوس او هندې ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له یو ټریلیون ډالرو زیات شي او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډېرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فیډراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.3 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغلی دی. او په جالب خبرونو کې بیا تیره ونی له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکي خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي خو د زمبابوې حکومت ویلي دغې هیواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل عمومي ورځ مه هېروئ.